او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کوم وضعیت ډیر خراب دی، خصوصا یو د موږ خپلوان ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی. چې درته وایم، میړه یې په پخواني نظام کې و، په مغل نظام کې شهید شول، بیا یې د میړه یې پلار هم یو ورور و، بیرته د دې خاوند هم یو ورور دی، او هغه خو شهید شول. د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي. دا خپل ځوانه جانه ده، بیا دولت خو هغو ته معاش ورکوله، که نه تقاوتي لارله نورې مرستې به یې هم ورسره کړلې. نو تر څو چې نظام سقوط شوی دی، دا بیچاره حتی گدایی ته احتیاج شوی دی چې گدایی وکړ. مخکې به په کابل کې کور واسې د دو ځوانه کډه تللی د اطراف ته، ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې د ښار دی هغه یې نشوای کړلی. نو دا مجبوره شوه بیچاره چې هلته تللی، د اولادونه یې در بدر، ژوند ډېر سخت دی. یو خپل همسایه د هغه مې هم د سترګو لیدلی حال دی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې کالي شوان به چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړی. اوس کل تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي، هغه بیچارهګان خپله یوه المره حلاله روزي نشي پیدا کولای. کوم کومکونه چې د خارج د طرف نه افغانستان کونډو یتیمانو ته رسي او بې وزله خلکو ته رسي، هغه ټول دی په خپلو مبینو کې تقسیموي. دغه زه د دو صحنې زه شاهده یم او شاهدي ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک دپاره رسي په هغو باندې غذایي مواد ورکوي، هغه ټول کارتونه هغه څوک خلي چې دی خپله پیژني چې هېڅ مستحق نه دي. تو په هغو کې په سلو فیصدو کې په هغو کې څلوېښت فیصده مستحق ته ورکوي، شپېته فیصده غیر مستحق ته ورکوي. په یوه کور کې درې کارته، مثلا لور او ورور او مور او دو خپلو ځانو ته یعنې درې کارته جوړ کړي دي چې هغه خلک هېڅ مستحق نه دي. هغه ټول څوک په خارج کې، څوک په داخل کې، خو د یوې لیارې نه خپله هغه رقم پیدا کوی شي، خپله هغه روزي پیدا کوی شي. هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي، خیرات ټولوي، خواست کو دی بیوی چې موږ کومک موږ غوښتلو ته هېڅ کومک نشته. د هغو خلکو سره هېڅ شی نشته دي. زه په خپله دو صحنې شاهده یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسې ویشي اوس چې مواد په هغو باندې ورکوي، هغه د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني، خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بیرته خرڅوي. افغانستان اوسنی وضعیت ډیر خراب دی، خصوصا د کونډو یتیمانو دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري. خصوصا د تېر نظام کونډو یتیمانو ټول په ډیر بد حالت کې دي.
په کاري چاپیریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړۍ ډوډۍ وګټي. په کابل کې یوه میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي،
دلته د منګه د چمدی ځاغه مکتب د خصوصي مکتب د مور را پکې استاد ده. نو وای کوند راغلی و وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري راکې، زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم. مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به در کوم یار، چې هر څومره کم پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې، زل صبر زم تر بیګه پرې بدلته پکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې راکې. نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډیر حالت خرابونه دی. یوه د سینه د بازار هاو د ام د سکونډي ام د سي به وسه وا یو بل خزه د څاغم د ام د سي وای مګه شپې شپې به ډوډۍ یو ورځې د ګرمې ډوډۍ نه لرو، چې وی خور خوراک ته چای نه لرو. حتی په شپو په ورځ وځو بګیم د ما شومان وګدي د بیا وای لار سني مش په د کورو دروازې وټکه وکړه چې چهرا کړم رحم یو کوي چې ډوډۍ راکړه. مقصد پیاز هر شی چې ورسره خرو او کچاره نکړه رحم یو نه کوي. بس مې سر وږي پاتې ډېر کندې دي، ډېر یتیمان دي، ډېر بې وسه خلک دي، ډېر غریبان دي. دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده، ډېر د خلکو وضعیت فلان خراب ده.
افغان لیکواله او ژورنالیست واګما صادق وایي کچیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي، نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدا چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومانو ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي.
که حکومتونه هم بدلیگی او یا حکومتونه سقوط کی بیا هم قربانیان خزی دی. خزی همیشه باید قربانی ورکی په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې به هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګاره شوې، اوس په ډېره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه خدسینه خیاطان چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوي دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطانې چې اوس بیکاره سوي دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترېنه آګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزۍ کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار ګنډي ورته. نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دي ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده که مشر ده که کشر ده که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دای دوی دند جوړی یم دا رقم د ملت دی وګړو هم دند ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقي کې اولو ک منطقي کې نه لري می تخبر وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستان دي د کور بل سرپرست نه لري د کور غړي له لاس ور کړی دي سرپرستان له لاس ور کړی خاوند له لاس ور کړی او یتیمان ورته په غاړه دی او کورنۍ ورته په غاړه ده غوتا مرسته کول له غو سره کومک کول له غو سره دی غو لاسنیوي کول دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانيت وجيبه ده د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ لاسنیوي کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مو ورکوي بلکې په نیکی کې لاس ورکوي خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مخيره وي او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو له نور سره نیکی وکي، مخصوصا هغه یتیمان هغه بیوزله خلک هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرتبه برابر نه ده او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دل دلته د ټولو دند جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي، دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوه چې محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وای کچری د کندو خزو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی نو دوی به مجبورې ګناه ته مخ کوي او د ګناه لار نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې له دینه مخنیوي وسی د ټولو دنده د هم د نظام او هم د رعایت دنده د وظیفه د مسؤلیت ده چې د یو بل لاسنیوي وکي تر دوی چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. له دغه وجه نه د یتیمانو او د کندو باره کې اسلام ځانګړې توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه او د فتن وحی په نازل اسوه، کله کورته راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه زای کی ځکه وای ته کند لاسنیوي کی ته د یتیمانو د بیوزل خلکو لاسنیوي کی. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علی صلاتو و سلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاسنیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علی وسلم توصیه دراته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغه کورنۍ چې سرپرستان نه لري د غو لاس نیوي وکو، او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده. والله به دې پختنه مونږ نه کوي، نو ځکه الله جل جلاله مونږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوي وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې غودي بي وزله دي بي سرپرست دي د غو لاسنیوي دي وسی، او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤل سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابر کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشار لپاره د کار زمینه مساعده کړي، چې په دې لړ کې د کندو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي، تر څو اړمنې کونډې او بیوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې دا خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کوم متضرر برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي. همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کندو لپاره فنی حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت د خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت مېرمنې بې دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د رادیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت ترین او وحشتناک ترین شرایط دی اعتصار تیری وی و اگه دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پاگو میرمونو دی چه تاسی یادوانو وکره چه دی کندی دی رندی دی وار وار مشمان ورده غالی دی یا هیچ چوکی پا کرکی نشته دی دا با دیر سخت نورین منستر آوری من فیده دو چه دا با اپتولن اکی چم را بدبختی منستر آوری چه هقا دی سیهی مسائلو نده دی هر لحاظ دست که پا مجموع که پی فکر پی وکو به هر لحاظ ده ده وضعیت مخ به خرابی دو ده نو ده ده حکومتون و ده ده نظامون و مسئولیت ده چی یو نظام یا یو حزب که یو دله یا گند یو قدرت ترسی ده خو مسئولیت کم ده ده چی ده خپل وگر و طول و برخو تا ده اغا جوابگوی وسی افغانستان چی و جنگ زپلی حواد ده او کالونا کالونا دلتا جگری وی پکی ده دو اغا زیادتر برخ میرمنی دی چنن پا کرونو دی نن بیناری نو دی چه افغانستان چی متاسفانه یو حواد ده چه فدو که با یو نفر کار که خلاص نفره بسات که ده کور ناری نده باینه چی اغا با کور که میرمن پاتیکی هاگو تا دیر سخته ده لگه نه دیر سخته او ده دیر غط خطرونه مایستر رو لشه چه ده حسن مو تاسوینو دی بگدایی بانده ناز دیدی دی دی هزار مرزو بانده گرفتاره دی ده کرونه و تلینشی
بله
نو زه بخپله دو شینه دیر نارامه این
بله میرمن نظامی موگ ده طالبان دی حکومت دی کار او طول نیزو چار و دی وزارت لما سول و کسان و سرم خبری وکری دوی وی چی موگ میرمن و تا دی کار زمینه برابر کرده اول دی روستم حالی جلی که او چی دوی تا دی کار زمینه برابر کرو دوی ادا که وی چی کار دیار وگری حق ده او اسلامی امارت بدا کار که تاسی چوای آی ریختی دا کارونه کردی کسی خبریدی
کم کار یعنی فابریکی ورته فعال کردی یا هغه میرمنو چې د تجارتی برخه کې کار کاف او مارکتونه یا دکانونه لرل هغه فعال دی که فعال دی کوم بازاریابی ورته شوی ده کوم هواید دی هدا قلان دی منلو ور هواید دی ته پلاس ورغلی دی خو هغه څه دی چې موږ اوسم د شکایتونه آرو او میرمن سخت دی ستونزو کی دی خیاطه ده یو څه آماده کیوی بی خپل دکانونو ته یا مغازو ته هغو که خریدار نشته دی بازار نشته دی په یوه نمایشګاه خو نه کې چې یوه نمایشګاه دایري په هغو کې میرمنو خپله توکې فروشتری استلی وي یا نمایشتری استلی وي دا خو هغه نشو دا خو لیر حل نشو له چې موږ وایي چې ولغ دغه د نن دیته ده زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي هغه وخت به دغه شی ثبوت و هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکترانې وي ډاکترانې به خپلې وظیفې ته تللې که معلمینې وي معلمینې به تللې که مامورینې وي مامورینې به تللې که کارګرې وي کارګرې به تللې که دی خپلو وظیفو ته تللې بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده یو معاش اخیستلی شي تش په خبرو خو نه کېږي تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي انا په فشار لاندې دي دی او راځي کار ته فریدي او راځي نه فریدي او راځي مکتب نه ګرځي او راځي پانتون نه ګرځي بیا بیرته وی چې موږ زمينه ورته مسایل کوي زه فکر کوم دا به نو تش خبرې چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي
بله
نو دا خو ځان ته قناعت ورکوي اما دی خو ولسته او نړۍ ته خو په دوه مسایلو قناعت نشي ورکولی
بله که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسې نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده کار نسته میرمنو ته کونډې میرمنې په کور ناستې دي یتیمان ورلغاړې دي حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې حال دا چې زمینه نه ده برابره په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي دومره یو څه پیدا کړي چې حد اقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي
تجربه چې موږ په تیر وخت کې یا په هغه تیره دوره د طالبانو کې لرله تو دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله ناستې وې خیاطې یې کړې ناستې وې د خلکو مړۍ یې پخولې ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې نورې هیڅ نه وو د روزمره که دوی ته کوم کار کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی وربرابر شي مخې ته به ولاړ شي که نه بیچارګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري و لس ورځ به وږي پراته وي که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کا بل ضرورت ورته پیدا کړي د هغو پیسې دي کومه کا دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړی وچه ډوډۍ پیدا کا شخصي کارونه وکا چې مثلا تا کوم پوړنه ور وړی ما کومه تکا ور وړی یو څمتې جوړ کړي نور خو زه دې بیچارهګانو هیڅ لاره نه لري ټول لار په دې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامته اوسئ په دې لچا ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بند شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا ونننۍ خبرونه تر بیا ښې چاري. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په سیاسي باسنو کې یو د بل شخصیت تدرنوي څومره اړین دی، او کچيري په باسنو کې یو بل ته درنوي ونشي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي، کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام اندمې کوي. ګوري، دا هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولای شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوښته او تصویري او یا هر ممکن لار نه اظهار کړي. خو دا په دې معنی نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ داله رو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډیر زیات قوانین نه لرو. یو سلسله اصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله پترات کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپل اخلاق هم د بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوه نه لري له قوانینو او د دې ترڅنګ عقدایي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو ترمنځ او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته رسیدو لپاره، د دې لپاره چې قدرت ته ورسیږي له هیڅ لارې نه دریغ نه کوي. نو په دې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کیږي. معمولا د حد کې حرمت رامنځته کیږي، بې احترامي رامنځته کیږي، پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدید چې کچیرته حتی یو څوک چې نیول کیږي په یو جرم باندې متهم کیږي، تر څو چې د محکمې حکم نه وي دغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کیږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کیږي، هغه باید د محکمې په حکم کې ووسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي، هغه هم په داسې یو ډېر تپاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کیږي په ټولنې کې، یو منفور شخصیت ته جوړیږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منه دي او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده. او په خوشنۍ سره چې دا په فرهنګ تبدیل شوی ده، د دې مخې نیولو لپاره کوم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړي.
بله، کله په ډېر یو ملي موضوع باندې بحث روان وي، دفتا یو شخصي مسله مطرح کیږي، دغه موضوع اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګم کوي.
ډیره مهمه مسله ده ګوري. اول خو یو څوک چې خبره کوي هغه حتمی مخاطبین لري او دا خبره کوي چې خرابې دي خپل تاثیر اچي. که خبره مثبت ای ازهان دی عامه مثبت خواته زیو که منفی منفی نو دلته اول خو لازم ده یو څوک چې په موضوع کې معلومات نلري خصوصا په اختصاصي مواردو کې نو لازم نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه ملي منافع نغښتي وسی او حساسیت برانګیز وسی ستونزې راولړي ډیر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د امدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري. ځکه په سلهاو زرو ممکن ځینې رسنۍ اورېدونکي او لیدونکي ولري او دغومره کسان چې دغه برنامې ویني نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي او یو علت چې په افغانستان کې د تفرقي مسله ډیره جدي شوله یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله همدغه بله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي. خو په مقابل کې اقوامو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي او دا عمیق شوي دي په خواشنۍ سره باید ووایو. دا همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده له دې استفاده کېږي.
بله تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې مونږ ډېر شمېر داسې اورېدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي نو دوی غوږ ورته نیسي. دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري یا هم بیرته خپلې موضوع ته راځو د یو شخص سپکاوی کېږي، آیا دا خبر دا موضوع بیرته ترمیمولی سي، بیرته جبران کولی سي؟
نه دا نه جبرانیږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بیرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنې دلته لارې شته چې موارد کنترول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامت دعوا وکړي بیا مشخص شخص بلکه مثلا محکمې ته د عادی د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ خپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد مثلا حقوقي بحث وي یا دیتا ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل له فکر نه کار واخلي. په خوشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجیږي یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې داسې تحلیل کوي په همدغه مواردو همدغه اوري په همدې باور کوي او دا مونږ ته یعنې ډېره غټه ستونزې راولاړې کړي وي اوس هم دي. او دا یعنې دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي. مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته دسې کسانو ته که نور څه محدودیت په بل رقم نشي راوستلی، په اسانه د نه راغوړي ودې ګرځي نورو تکړه کسانو پسې. یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. یو خو د دغو دوکاندارانو سیاسي دوکاندارانو فرصت ورته ورکم شي او له بل خوا نه عامان اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اتومات توګه دغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصباح صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغه دوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي او اورېدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بعد بختانه ډاډه کوي خبرونه څه فکر کوي والی دوی نغواړي راسي سره لز دوی په هلري او په دې پوي چې موږ یو څه نور هوادوالو ته انتقالولای سو دا ولې ځان سره خپل ساتي
ګوري دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو او د هوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسولیتونه لري سید چې هغه مسولیتونه به نوښته شوی نه وي په قانون کې به نه وي راغلي مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده یا په یو بخش کې تخصص لري دا مسولیت لري هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د 15 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطح کې ستونزې رامنځته کړي د دوی ډډه کول یعنی زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاره به په هغې دنیا هم بندوي د خدای پاک په نسبه هم دوی مسؤول اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤول دي دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو یا ډارېږي نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې راوباسي رسنیو ته چې دا یو سمه خبره نه ده هېڅ د ډار موضوع نه ده بې طرفه بحث وکړه هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې دوی دی راوزی پر سنیو کې په فیسبوکونو کې د خپل لیکنی وکی په لایو دراشي ټیک ټاک نور دې ته ورته موږ ټیک ټاک په داسې یو غلط مسیر باندې اکثرا موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره ټکر کې دي نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکي او مختبل شي دوی مسؤل دي په هر حالت کې که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي اول خو دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه چې بل شته انتقال شي د دې خیر نه دوی محروم دي او بل خوانه ټولنه له هر خوانه ډیر غټ او ناخال سره مخامخ ده او یو عمده دلیل هم ده چې اذهان تنویر شي او پوها زیات شي کله چې پوها زیات شي فرهنګ لوړ کیږي موږ ډیر ستونزې به په مخ په پنسټ باندې حلو نو متخصصین پوهان ماستران لسانسان ډاکټران چې ستون لري او دوی نو غواړي چې په رسنیو کې ونده واخلي دوی مسؤل دي او هیله مداده ترینه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي ترڅو خلک ترې مستفید شي.
بله مس باسه به تاسو خبر نمو دا نتیجه واخیستل کوم کسان چې په لري او د خبرو وایته لري کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان غو کس ته پریږدي چې هغه دوی نه پویږي یا هم په ټولنه کې داسې خبري خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډیر مننه اوس راځو دې ته چې په تیر بیا په تیر وختونو کې کله بس په تلویزیون کې سونه کېدل یا راډیوي بسونه حتی خبر به تر دې هدف پورې رسیدل چې د کوم کسان به چې راغوښتل سوي و په یو ملي موضوع به بحث کو دی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به وار کوه څه یې اورېدونکو ته انتقالول څه یې لیدونکو ته انتقالول آیا په دې سره چې یو بحث ته ځي بیا پورته کېږي وار کوي دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپرې
دا خو د ټیټ فرهنګ کې ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسله تکرار شوې دي ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبره ده وار خشونت او داسې تهدید کول اول خو په خپل د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کاملا تر سوال لاندې راځي خو په خوشنۍ سره چې په بنګال داسې د شهیدان ولو غوري وار له جرمي له هازه جرم ده کنه تجاوز کی هغه په دسي مشهود جرم چې په ټول خلک په ژوندۍ بنويني نو د دسي خلکو په هغه اختصاصي ځنه قضيه وي چې موږ شهیدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ باندې یو راچیک شو په لوارو کې د دغه کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤل اوله پولیس مسؤل ولا چې دی په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوستي ول مګر دا خبر نه ولا یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده بس چې شو انسان تخلی پاک منطق ورکړی ده او فقط د هغه شي ته شي تابع د هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده نو معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوذ درلوده د چا په زور نه رسېده که نه جنګ سالاره وو یا به قدرت سالاره وو یا به مثلا د یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله دا یو غلط فرهنګ ده سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې
بله مس باسه په کسان تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وایي چې کله یو څوک دی یو سیاسي بحث کې کینی یو ملي موضوع هلته مطرح کیږي کوم ټکی ډیر زیات مهم دی چې په پام کې ونیسي
ورې دا ډیر مهمه مسله ده. منګه او تاسو ملی مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید منګه لپاره باید سری کرخي وسی، نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغې کې جدي هغه وکړي. اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوي وله او مشخص شوي وله، خو دا به لږ څه ستونزمن کار وسی. اما اول خو اشخاصو ته لازمه ده، یعنی منګه په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهمه مهم ارزښونه دي. په دې کې ځینې خلک داسې نظریات ورکوي، مخالفتونه ښیي او دي او ما و ګټو پورې مربوطه. نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده، او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکي ته، یعنی یو اوریدونکی که په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافعو سره په ټکر کې، هیڅ لازمه نه ده چې تعقیب کې باید وای نه وري. لازمه نه ده چې وخت د خپل ځای کې، ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي. یعنی تحلیل لازمه ده، کوالیټي چک باید وشي، صحیح ده چې بیان ازادي ده، هر څوک حق لري، خو لازمه نه ده چې یو څوک چې ښه پوهېږي چې په متواتره توګه په ملي منافعو سره په ټکر کې بحث کوي، دې لپاره چې مشهوره شي مسیر ته چې ټولنه په دغه مواردو باندې ورخوازوي، هغه یې ډېر مهمه ده چې په اوږد مهال کې، لکه مونږ چې ولیدل جمهوریت نسکورېدل، له یو اړخه یې دلیل همدغه و چې همدغسې نااهله سیاسینو په متواتره توګه بحثونه وکړل، نظام یې ضعیفه که ضعیفه که، بالاخره کمې مرحلې ته ورسېده. نو لازمه ده چې په دې مسایلو کې په خپل اشخاص ډډه وکړي، ځکه مونږ په یو افغانستان باندې راټولېدی شو په اتفاق او اتحاد سره. له بلې خوا نه مثلا حاکمه ډله، ګرچې اوس خو به مونږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو، د قانون په واسطه باندې مخه ونیول شي، بیا بېرته اوریدونکي تر څو دغه فرهنګ په خپله راټیټ شي، ملي منافع په ضد باندې چې کوم موارد پکې راځي، فرصت ورکړل شي خو خلکو ته، او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي. او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل، رسنۍ په دغه مواردو باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته ټول، هم عام وګړي هم سیاسي، ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیاتې ستونزې راولاړوي دي موږ تاسو وطن ته، او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ یو، همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې موږ دغه حالت ته رسولي یو.
بله، مصباح صاحب، آخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خو دا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي، هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت، البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیي، کوم څه چې حقیقت دي هغه اوریدونکو ته نه وړاندې کوي. هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي، د خپلې ګټې لپاره خبره کوي. په دې موږ خبرې وکړې. بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکړي، سیاسي بس وکړي، ملي بس وکړي. د دې زیان په اخر کې راته روښانه کړي،
شته نظام خو ډېرې ستونزې لري. دوی که هر څه راوسی دي مسکنه دي، یا عامو خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسي چې پخوا به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب و، چې هغه معاملې ډېر هم دوی وله. مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغې کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي. خو همدا ستونزې که بیرته مشخصه په دې شي بحث وکړو، د بیان د ازادۍ د حق د محدودیت په ځینو مواردو کې، د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده، چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یا څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي، فکر کوم ډېر محدوده کسان دي، هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي. نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه. شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته نه کړي، چې تضمین په دې معنا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ، د اشخاصو پر بنسټ نه اوسي، هدف مې له تضمینونو نه ده، نهادونو نه مې د تریګونو د قواو مسله ده، چې هغه طبعا د قانون په واسطه رامنځته کېږي. تر څو چې هغه نشي، نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځای نه نیسي، ځکه یو مشر که راجګېږي، یو حبم چې راجګېږي، د هغه په ضد خبره کوي. یعنی د یو شخص خبره دلته د قانون حیثیت لري، په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې د خپل کار مخته بوځي. نو دوی ډېر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسوه، هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په دا شلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې، هغه ډېرې سختې متضرره کړلې. واقعا خلک ډارېږي، او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصي نه شي، بحث ونه کړي، دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدای شي. بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي، خو هغه رقم سره چې اوس روان دي، دا صحیح نه ده. دلته باید په ټوله کې لاره د حل اندغه ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي، ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
له تاسو نه هم مننه، سلامت.
قدر بن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په سیاسي باسنو کې یو د بل شخصیت د درنوي پاکل خبري وشوي. موږ سره ملما او د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځ کې چې اس علامه مال او ملګری هي چاري ولري.
پیسو